سلام ستړي مشه تاسو مخه کلاس ادې رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو لا ګوندې یو هیوادونو د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د سمیرمنې همشته چې بلار کې له هیڅ ډول اسانتیا پرته ماشومان زیږولې دي. صابره له دغو مېرمنې واده چې له ایرانه تر اخراج وروسته هرات ته نږدې سوی نړۍ ته راوړې دي. ایران او پاکستان له هم په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو پروسې ته دوام ورکړی او تیر 2025 کال کې لږ تر لږه 3 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته اخراج کړي دي. په دې منځ کې ګڼ زیانګالي، ناروغان، حامله مېرمنې او داسې ځوانان او ماشومان شته چې خپل پلارني هیواد افغانستان ته هیڅ ډول امکانات ځان سره نه دي راوړي او افغانستان هیڅ لیدلی نه دی. د طالبانو حکومت وایي په بدخشان کې څه باندې 1 لک کسان د سرو زرو په کانونو کې په کار بوخت دي. د کانونو وزارت په یو بیان کې نن ویلي چې دا کسان په شهر بزرګ، یوان، کوهستان، راغستان، خواهان او ارغنج چواخا ولسوالیو کې د زرشوي کانونو د استخراج وړونده تخنیکی چارو په ترڅ کې په مستقیم او غیر مستقیم توګه په کار لګیا دي. د بیان لمخې د بدخشان د کانونو د قراردادي شرکتونو د ټولنیزو خدمتونو څخه تر اوسه 10 پراختیایي پروژې د 223 میلیون افغانۍ په ارزښت پیل شوې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان په شمال په تیر بیا په بدخشان او تخار کې د سرو زرو د ایستلو کارونو زور اخیستی چې ورسره د کانونو د روي استخراج، چاپیریالي زیانونو او د سیمې خلکو ته د لږې ونډې انتقادونه هم شوي دي. د سیمې د خلکو د نارضایتونو په سبب په تخار کې د خلکو او قراردادي شرکتونو ترمنځ خونړۍ نښتې هم وشوې. نن په خیبر پختونخوا کې 2 جلا چاودنې شوې دي. د ټانک په کوچ حکیم سیمه کې د پاکستاني پوځیانو په موټر د بم چاودنه کې 2 پوځیان وژل شوي او 5 زخمیان دي. اخوا په بنو کې د پولیسو پر تړنه د وسلوالو په برید کې 2 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. پولیسو ویلي وسلوالو په لاریو کې مواد ځای پر ځای کړي وو او دغه مواد د ریموټ کنټرول په وسیله چاودنه شوې ده. په وژل شوو کې یو 9 کلن ماشوم هم شامل دی. د دغه دواړو چاودنو مسؤلیت لا چا منلی نه دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د امریکا هوکړه کې د ایران د اټومي پروګرام په ختمولو ټینګار کړی. هغه چې په بیت المقدس کې د امریکایي یهودانو د ټولنې مشرانو ته وینا کوله ټینګار وکړ چې باید د ایران ټول بډای شوي یورانیم له دغه هیواده وایستل شي. دغه په وینا د ایران د یورانیم د بډاینې وړتیا باید له منځه لاړه شي. ایران بیا یو وار بیا ټینګار کړی چې له اټومي پروګرام نه تیریږي او ادا لري چې د یورانیم بډاینې سوله ییز اهداف لري. تمامه داونه د امریکا او ایرانی استاسو ترمنځ په جنیوا کې خبرې اترې پیل شي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په روان نړیوال شلوریز جام کې د متحده عرب اماراتو ټیم مات کړ. افغان لوبډله وتوانېده د 128 منډو هدف په شلم اور کې د 5 لوبغاړو په توان پوره کړي. عظمت الله عمرزی د لوبې غوره لوبغاړی شو. هغه 4 وکټې اخیستې وې او همدارنګه په بیټینګ کې د افغانستان لپاره 40 چټکې منډې جوړې کړي. په دې لوبه کې راشد خان د افغانستان د شلوریزو لوبه کپتان وتوانېد د 200 وکټو ریکارډ ثبت کړي. خبرونه مو واوریدل له وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. له ایران او پاکستان د راستنو شو افغانو کډوالو کیسې څه دي؟ په دې منځ کې دغه دواړو هیوادونو هغه مېرمنې هم اخراج کړې دي چې هم بلوي. د سفرې په نوم د یو افغان کیسه په در سره شریک کړو چې په لار کې ماشوم پیدا شوې ده چې څه سختي ګاللې دي وړاندې مې په راپور کې درته وایي. له دې سره جوخت د هغو افغان ښځو کیسې به هم درته واورو چې وایي له روحي او رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو امکانات ورته په کلینیکونو کې نشته.
مخکې به زه تللم، دلته زموږ کلینیک کې یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکولې، خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده. نه پوهېږم ولې
د چې ولې د روحي او رواني ناروغانو سره د مرستې برخې په کلینیکونو کې تړل شوې دي وړاندې درته په راپور کې جزئیات وایو. همدارنګه کډوالو ته به تم شو او د کډوالو د ماشومانو په اړه به واورو چې دوی چې بیرته راستانه شوي دي ماشومانو یې واکسینونه نه دي ترلاسه کړي.
ته موږ نوی راغلی، موږ ته د واکسین جیم معلوم نه دی او خدای سره موږ ماشومان د واکسین نه بالکل ناغرضه دي، لرې دي.
نور مطالب هم لرو ملتیا مغاره.
در دیشی بی
ده ازادی رادیو خبری تولگه
بی هم ستاری مشهی زفری ده سیالیم پا تخنیکی چارو گیره سر شفیق قیار دی له ګاونډي هیوادونو د افغان کډوالو د جبري ستنیدو په ترڅ کې د سمیرمنې هم شته چې د ایستلو پر مهال پنی ملار کې له هیڅ ډول اسانتیاو پرته ماشومان زیږوي. صابره له دغو مېرمنو یوه ده چې د پسرلي په یو ماښام کې د فلنکوچ ډوله موټر دننه چې له ایرانه ایستل شوي مسافرین پکې وو، خپل څلورم ماشوم د یو اوږد سفر پر مهال او پرته له کوم اسانتیاو زیږولی دی. په دې اړه نور جزئیات له فیروزي عزیزي اورو چې صابرې سره خبرې کړي دي.
و بیس کلنه صابره چې افغانستان ته د سلګونو زرو ستنو سوي افغانانو له ډلې د وایي اته میاستې وړاندې په داسې حال کې له ایرانه وایستل شوه چې د امیندوارۍ وروستۍ میاست وه. دا زیاتوي چې خپل څلورم ماشوم یې په روغتون کې نه بلکې په لاره په یو فلانکوچ ډوله موټر کې وزیږاوه. د جوزا میاستې د هغې اوږدې ورځې ماښام کې افغانستان ته روان موټر له ایرانه ایستل سوي مسافر لیږدول چې د صابرې د زیږون دردونه پیل شول، چیرې چې نه ډاکټر و، نه طبي اسانتیاوې او نه هم کومه خونه. د صابرې په خبره موټر د هرات میمنې په لاره کې د څو شیبو لپاره ودرېد او دې هلته د یوې ښځې په مرسته خپل ماشوم وزیږاوه.
نسمه ډیر درد کاوه، خلک هم ډیر وو، جامې مې ککړې شوې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ، ډېر وزورېده. ماشوم مې په موټر کې وزېږېده، څوک هم نه وو، نه محرم ډېر وو، یوازې یوه بله ښځه وه.
دا ماشوم چې په تنګه او له شور او اندېښنې ډکه فضا کې زېږېدلی و، کورنۍ یې پرې نوم محمد اکبر کېښود. صابره وایي چې په بله ورځ دوی د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته ورسېدل، چیرې چې د خپلو څلورو ماشومانو سره یې خپل نوی ژوند په یوه کوچنۍ کرایي خونه کې پیل کړ. دی د خپل ایستلو کیسه داسې وکړه.
وکاله په ایران کې وم، څه خواره او زاره مو چې ونه لیدلې، هر څه مې پاتې شول. ویلي چې هیڅ اجازه نه لري چې آن یو ستنه هم ځان سره یوسي یا مو د کور پیسې واخلي. یوازې له یوې جوړې جامو سره یې په زور راوویستو.
د صابرې ایستل د هغو افغان کډوالو د اخراج د پراخ بهیر یوه برخه ده چې له ایرانه راستنېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ UNHCR د راپور له مخې چې د 2015 کال دسمبر په 19 مخبور سوای، په یو کال کې د ایران د راستنیدونکو شمیر له 1.8 میلیونه څخه لوړ سوای دی. صابره چې یو وکلنه لور دوه نور زامن هم لري چې 3 کلن او 4 کلن دي، وایي دا په افغانستان کې د خپلې وازینې دور د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دوی میړه چې تر دې 20 کاله مشر دی، هر ورځ د کارموندلو لپاره له کوره وځي، خو ماښام خالي لاس بیرته راستنیږي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د بیرته راستنیدونکو هرکلی کوي او د راستنیدو او بیا میشتیدنې په برخه کې ورسره مرسته کوي، خو افغانستان ته راستنیدونکي ښځې او نجونې د زده کړو، کار او ټولنیزو ازادیو د حقونو له سختو محدودیتونو سره مخ دي. د بشري حقونو د څار ډلې د 2015 کال په مارچ کې وویل چې ټول ستانه سوي کډوال د افغانستان د سختو اقتصادي شرایطو، د بیکاری د لوړې کچې، کمزوري روغتیايي سیستم او د بهرنیو مرستو د کمیدو په وضعیت کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. صابره هم زیاتوي اوس چې زمای را رسېدلی، د دوی کور ډېر سوړ او د ګرمولو لپاره یې هیڅ نه لري.
خاص او هیڅ سونتو کې مو نه درلودل، خونه ګرمه نه وه. له همدې امله مې د ماشوم ساړه شوي او له ډېر وخت راهیسې ټوخېږي.
صابره اوس د خپل اتمیاستني ماشوم محمد اکبر اندېښنې اخیستې چې آن د لاس او مخ پرېولو ته یې هم په خبره ګرمې اوبه له ګاونډۍ اخلي او وایي چې شیدې هم نه لري.
شودی خوری خوزه شودی ننرم، زکه یوازی وچه دوده خورم. که کل چو کلک خواله راوری اوی خورم یا چه شودی می پیدا کیگی. که خواله و نخورم شودی بیا هم نلرم.
دوائی تیر زله اغا با وچه دوده مراوی.
وچه دوده خوری کلی پا بو کی ورتلم دوم او پلاس کی ورکوم چو ویز پیخی. نور هیس نلرو، خدای چو وکلو.
صابره وای چی وی گوانده ورتا چو افغانه ورکده تر څو خپل ماشوم کلینیک ته بوزي. چې هغه هم د دوی د وسیدو لسیمې په موټر کې شاوخوا یو ساعت لري وو، خو ډاکټر هغه ورځ رانغی او دا له ساعتونو انتظار وروسته بیرته کور ته راستنه سوه. د دې خبره له همدې عمله دا روښانه نه سوه چې محمد اکبر خوارځواکی و که نه، که چیرې تشخیص یې سوی وای نو مرسته به یې ترلاسه کړې وای.
کمزوری دی، رنگی هم زیر شوی او دیر دنگر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دلوی په 21مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل پر افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه سوی او په دې هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه ښځې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. صابره هم وایي چې دا ناروغه او کمزوري سوی او ویښتان یې له وخت مخکې مخ په سپینېدو دي.
ماشوم یوه شېبه هم راپورته کولی نه شم، لاسونه مې کمزوري شوي او ملا مې هم ډېر درد کوي. یو څه وي خورم چې روغه شم، چې نه وي څنګه به روغه شم.
دا وایي له میاستو را په دې خوا ټوخېږي. د مرکې پر مهال هم ټوخی څو ځلې خبرې پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال د جولای په 8مه نیټه وویل چې افغان راستنیدونکي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان روغتیایي پاملرنې، خوړو او سرپناه ته سخت اړتیا لري. دې سازمان دا هم ویلي وو چې امیندواره مېرمنې، د کوچنیو او نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د هغو راستنیدونکو په ډله کې دي چې په لږو اسانتیاوو سره ستنېږي. صابره چې د همدې راستنه شویو ښځو له ډلې ده وایي د دې درې نور ماشومان هم ډنګر او کمزوري سوي او د وچې ډوډۍ له خوراکه چې هغه هم کله ناکله یې ګاونډیان ورسره مرسته کوي نور زړه توري سوي دي. دا وایي چې ماشومان یې کله ناکله د شپې لخوا له لوږې زاړي او دا هر سهار د بلې ورځې په اړه اندېښنه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته خواړه پیدا کړي.
وایم خدای اوس چې د ماشومان له خوبه راویښېږي او خوراک ته څه غواړي خو زه یې څه نه لرم. اوس چې ډوډۍ اخلي ورته ګوري، کینې او ژاړي، ډېره ورته خواشینی کېږم. په خدای باور وکړئ چې ډېر ډنګر شوي او ناروغان هم دي.
د صابرې تر ټولو لویه هیله دا ده چې ماشومان یې له سړې هوا او لوږې زیانمن نه سي. دا وایي
وایم خدای شده ماشومان می کور ولری توان درو چه دوی چا تلاسوک نکلی و دخوراک لپاره سو ولری.
پاراپور کې مو له ایران درستنې شوې افغانې صبرې کیسه واورېده چې خپل څلور ماشومې په لاره کې زیږولی دي. تاسو کولی شئ د دغې مېرمنې کیسه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم درسره ولولئ، پته یې ازادي راډیو .com دی. خدای یوازې صابره نه ده چې له دغه ډول برخلیک سره مخ ده او د رستنېدو پر مهال په لاره کې دغه ډول زیان کالي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د افغانستان دننه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټول فعالیتونه چې ښځو ته مخکې وړاندې کېدل منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني، روغتیایي او ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري. دغه چې د خدمتونو ولې بند شوي ورزو تفصیل اکرام الله اکرام نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشتمه خپور کړی ویلي ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي. وچا ویلي که څه هم ښځو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړې شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د ښځینه کارکوونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبري کېدونکي فعالیتونه ځنډول شوي. یو شمېر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله یې رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوه خورې په شدید خفګان اخته ده، خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یوه خور چې شدید ډپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللې وه او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب شوې ده. ورته ویل شوي وو چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته، نو زه نه پوهېږم بالاخره طالبان د افغانستان له میرمنو څوک غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د یولسم ټولګي زده کوونکي وو، وایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېلو سوچونو او فکرونو راته مخته راځي. مخکې به زه تللم، دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکولې، خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده. نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې له دې په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړې. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې د ښځو ترمنځ رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10 د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته
ټاکل شوی چې د سې شنبې په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرو مخکې نن دوشنبې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې له عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. دا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو یوه اساسي موضوع ده. نور تفصیل نوریاس نوری نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافائل ګروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی ګروسی له دې کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل، د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیو کې ترسره کیږي، ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایرانی لوري هم د دغو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له میاشتو راهیسې غوښتنه کړې چې ایران د دې هېواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل له برید وروسته د هغو 440 کیلوګرام په لوړه کچه غني شوي یورانیمو په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي چې څارونکي د نتنز، فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تېر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو ترسره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سیشن بې پورس د عمان په منځګړي توپ د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي وو چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي چې په خبرو کې له اټومي موضوع راخوا د ایران د توغندیو وړتیاوې راونغاړي، خو تهران وایي یوازې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لري شي، خو دا هم نه مني چې د یورانیمو غني کول صفر ته راکم کړي. د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوځي اقدام له ګواښ سره مل و. ولسمشر ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوره څه وي چې پېښېدای شي. ټرمپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځني ختیځ ته دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم واستوله. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هېوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هېواد دننه د تېرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو، خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگټن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگټن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې، سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
تاسو زموږه کلاساته رادیو نوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي او منظم واکسینونه یې نه دي کړي، په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
ملک زابد چې په روسیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی، وایي د دوی لمیش ځای د روغتیایي مرکزونو د لریوالي له امله ماشومان له راستنېدو راهیسې تر اوسه هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نوموړي دوشنبه د سلواغي عدل ویشتم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستانه د ننګرهار بیسود ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې په ټیم په ټیم ماشومان ته واکسین راته، دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او ښه به وو. اوس دلته موږ نوی راغلي، موږ ته واکسین جیم معلوم نه دی او خدای ستاسو موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرضه دي، لري دي. موږ ماشومان مریضان دي، کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته سي دي، دا ټول مریضان څوک ټوخی دی، څوک خارښت دی، څوک څه شي، څوک څه کی.
یو مېرمن چې تازه له ایران افغانستان ته ستنه شوې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل سره له دې چې تر روغتیایي مرکزه د تګ لپاره د موټر کرایه نه لرله، خو هڅه یې وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي.
مخفل ماشوم هر ځل واکسین کولو ته وړی دی، سره له دې چې آن د موټر کرایه مې نه لرله او روغتیایي مرکز هم لري و. نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوي او دا یو کوچنی هر ځل دلته واکسین کولو ته وړم او واکسین ورته تطبیقوم.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي او منظم واکسینونه یې نه دي ترلاسه کړي، په دې هېواد کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دې سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي یا دلوي پشپګشتمه خبر کړی، ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان، پولیو او نورو وژونکو ناروغیو په وړاندې هم نه دي واکسین شوي. د WHO په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو او د رسنیدونکو ماشومانو په پیژندلو سره توانېدلې چې هغوی د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور له مخې د واکسینایسیون په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغوی ته کارت ورکول نه یوازې هغوی د ژوند ګواښونکو ناروغیو پر وړاندې خوندي کوي، بلکې کورنیو ته هم د روغتیایي خدمتونو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استازي ډاکټر اډوین سینزا سالوادور له قوله راغلي، د ټولنې د فعالې ونډې او د روغتیایي خدمتونو د دوامدار ملاتړ له لارې موږ کولی شو ډاډ ترلاسه کړو چې هیڅ ماشوم له پاملرنې بې برخې پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنیو په منځ کې هغه ماشومانو ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو زیانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېر یو کال کې له بېلابېلو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زره افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي.
وي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتیایي خدماتو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستنو شویو کډوالو له لارې د پولیو وایرس انتقال هم یوه جدي اندېښنه بلل شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشت ټینګار کړی و چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیږد مخه ونیسي. له بل خوا ملګرو ملتونو سازمان د 13 میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د 12.9 میلیونه ماشومانو ژوند د شری نسناستي او نورو ناروغیو له امله له ګواښ سره مخ دی او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف له دې مخکې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل څخه تر اګست میاشتې پورې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر 8500 تنو ته رسیدلې. د دې ترڅنګ ډبلیو ایچ او په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری له امله مړه شوي او د 13 میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو 9 پیښې هم ثبت شوي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تحصیلي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې ده. په دې اړه ورزونو تفصیل فیروز عزیزی اورو.
په افغانستان کې د رشتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده، خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د بیکاری او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ شوی او مخکې یې درملتون درلود، ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپل نه کسیزې کورنۍ مشري کوي، ازادي رادیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغاني ګټي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي.
پښه ځکه چې ما به هم د بخش انجینري او موبایل او خودم پانتون میخواندم د بخش فارمسي مخونم.
ما خپل په هنتون لوستي او فارمسي فارغ یم او مخکې می درملتون درلود. دا تحولات چې راغلل نور می درملتون مخ ته وړې نه شو. د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله مې و چې د برخه تر راغلم. او څلور میاشتې کېږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم.
دوه کاله مخکې یعنی د 402 کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته بدتر شوی او د هیواد له 85% زیات اوسیدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس برق تخدم د پانتور استاذې کوم چې استاذان دی غلط استاذینه پیدا کیږي ځکه یوازې په لغمان پانتون کې ده او کتابتونونو امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډېر سخت دی ځکه افغانستان کې کتابتونونه هم څه کم دي او نفوذ یې پوره شوی دی او بیروزګاری نظر اخلم هلته موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی هر څوک یې کاروي او کله چې موبایل کاروونکي ډېری نو اسمن موبایل د خرابېږي. زما ملګري خپله شته دی پوهنتون د دورې ملګري مې دي او هغوی خپله د بیروزګارۍ نه مستري سره ناست دي اوس هم شاګردان دي بعضې پرېښود بعضې پکې زړه تنګ شي بعضې مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانیو باندې یو کسب ترلاسه کړي او په لنده جوړ کی.
دوی وایي د موبایل ترمیم جوړولو لپاره په درې میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاشت کې 10000 افغانۍ فیس په ورکړي دا کسب او مسلک زده کړای او تر فارغې دوه یا دوه نیم میاشتې وروسته ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونه پرانیستي دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته شوې ده. لدې ډلې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي راډیو ته وویل
شمو بخش ترمیم موبایل د سوال کې اگر برتون بگیم با تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما داریم. د یک قسمت
مو په کال کې لسل تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مو داسې دی چې درې تر څلور میاشتو روزنه ده. ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د قسم او کار سختن کیږي. موږ سره ډېر داسې ځوانان شته چې له بېلابېلو څانګو لکه اقتصاد، طب، فارمیسي او نورو فارغ دي، ځکه دا لنډمهالې درې میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې آن د پخو عمر لرونکي کسان چې یا له خپلو پخوانیو دندو لرې سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسي موندلی دوی ته مراجعه کوي او له درې تر څلور میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ